دی لار ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بی سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده، نو کرایې خامخا څه جیبي دي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جیبي دي، کرایې پنځلس سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کنداره پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوي عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټه کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې یو لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپله بیا دغه ته دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالاتو کې عادي مطلب په پنځلس ورځو کې مطلب بیا دا کمیټه سره کښېني، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه د کرایې لایحې ته تغییر ورکوي که چیرې په تیلو تغییر خوړلی وو، او که تیلو تغییر نه و خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګارۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو نړیوالې مسلې ته. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیه کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلي د خبرو او سولې دغه پلان له متحدو ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمویلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوي ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسېدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسېدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو له لارې پای ومومي، خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین دریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالي او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماندي کمالا هاریس او ممکن د جمهوریت غوښتونکو له نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل، خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي، څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دوو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل گروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام پده خبرونه که لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو.
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د عاملې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم او آ وکړم.
د اقرا په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه خپریږي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورز د اګست په 28 په جرمني کې ترسره شول. د اګست په 28 د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې نوي کاله ژوند کې په لسګونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلاوطن شو. لیکوال اکبر کرکر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشرانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخه د غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه یې په راډیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د راډیو کابل او بیا وروسته چې په راډیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون غږ مسؤول مدیر و. د څو پرلپسې کلونه دی د راډیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړي دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خبرونو کارکوونکی هم و او نطاق هم و. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړي دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامې ولسوالۍ د سنگر سرای په کلي کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل راډیو ترڅنګ نږدې و کاله د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کرګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته یې ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفان داران خیبر او د اور لمبی دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چپ د ڈیلی راڈیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم پر رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه راته زیات معلومات نور هم راکړل، نور آثار راکړل، او حتی یو دوه آثار یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسؤل په حیث باندې وټاکل شوم، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسؤل په مدیر په حیث باندې کار کوو. یو گروپ کسانو سره کار کوو، د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات و، او وخت په وخت به موږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات و.
خدای بخښلی خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ډګر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د ده دلچسپي وه، لیوالتیا یې وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره بیا د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دی، دغه په افغانستان کې توپان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړیو لیکوالانو نه دی چې هغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي، هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبی، عبدالی توره، قراکوزه پیغله، پردیس، کندار ناوی، دا اثر مخکنه چاپ شوی وو.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسی ژبه هم ژباړل شوی دی. د شاغلي انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، کله د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپا یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وژړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنې دا د درېمه شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثر و، خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې. پاکه وینه، د مرګ سندره، ابدالی توره او داسې نور اثار د داستانی اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډېر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انځور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنې دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي، یعنې چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنې ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنې نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دی، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ، بیلابیل خواوې چې دته په زړه پورې ښکاره شوي وي هغې ته داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلي دي او ناولیت یا ناولونه یې پرې لیکلي دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلې دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثارو یو پرکاره لیکوال و. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي، او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو په لیټه ګرکی پر لاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بوجي وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څیره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
افغان جون او شزو شاعر حسینه گل تنها ول منزله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15 مه حسینه گل تنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهرې ته کولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لویو لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او طبعا دا ډول مطرح او لویې ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د حسینه گل تنها تر اوسه د شعر اته کتابونه چاپ شوي دي. دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ داغلی تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر یې د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وایي د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسه کولی شو. او بل پوس حالات کې زما خیال داري چې موږ د خزو لپاره ډیر زیات ضرورت ده چې دا ډول غونډې ولرو، او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان خزو د آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړي یو لړ پوښتنه وکړي. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي
اغلی تنها په خپل ادبی فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله، او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه، ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو پشان نورې پوښتنې هم له اغلی تنها وسولې چې اغلی تنها په ډېره حوصله مندۍ او په مفصله توګه دې پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي، او یو نیم وخت د حسینه گل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي، دغه لوی لیکوالانی او مطرح خزی د دوی د روحیې د پاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي، او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې د پاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالانې او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو طبعا د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر شمیر غړي په خپله پراخ ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولی دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شېبه شېبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رپ رپ ته نڅا وکړم، غواړم څو شېبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو په رنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ورسره ووایم چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم نه چې تازه ګلونه مړاوې شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوبروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسري بلی دې غم د شرنګ پاتې د آهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره، د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه، چېرته یې ساه دې اورم، عشق عجیبه احساس دی، چې وشنی لا شی ژوندی ستا له انکار قربان که هو کړې هو د شمجار که نا کړې نا دې اورم غواړم وایلون زده کړم غواړم وایلون زده کړم مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه درته شاعره نغمه ګروسم غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنډه هم موسیقاره اوسي تر سره یاره اوسي زما د عشق سرود تازه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي بله مدام دغه ډیوه وساتي غواړم وایلون زده کړمه غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزمه بی بی په مینه مینه او زمزمه بی بی په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خپرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو چاپی بانه سی موږ شرایط باندې برابر شو بیا به انشاءالله موږ دا مجله په چاپی بانه هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه د خپره سوې کار پې کوو، یعنی لومړۍ ګڼه هم تر اوسه پورې نه ده آنلاین سوې؟
نه، لومړۍ ګڼه هم پیل نه ده آنلاین سوې. موږ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کړو، هغوی ته مو ولې رسم فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې فلحال لګیا یو، راټولوي، ایډیټوي، انتخابوي، نو لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالبي؟
بلې، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې لسی پکې راغونډې کړې؟
موږ خو فعلاً کوم څه راټولو د میرمنو چې هر اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، هغه د هغوی شعر د میرمنو، د هغوی لنډې کیسې، اجتماعي مقالې، د میرمنو پیژندګلوي، د هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د میرمنو په کتابونه چې چاپ شوي د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړې دي. د میرمنې پیژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي. د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو دغه د فارسي برخه کې پار چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه مو راخیستې دي، مطلب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره لیکل.
تاسو د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډېر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستا د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ انشاءالله دې راتلونکو دغه میاشت کې نو موږ خپله ګڼه به انشاءالله آماده کړو. نو ډېر هدف پورې موږ لیکنې راټولې کړې دي، رایټ کړی مو دی، نو دغه میاشت کې انشاءالله څه وخت غواړي نو زه چې غواړم چې نورې لیکنې هم رایو ځای کړو سره نو دغه میاست ان شاء الله د شریکو د
خلکو سره څه اټکل کوي سي بلګنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي یعنی مشخص زمان ورته ټاکي
تر اوسه خو موږ فلن غنه تک خداسې مغواړو چې اراده مې وروسته هر دوه میاستو کې یا هر یوه میاست کې باید یو ګڼ خپرات
رواج دست سے زین کسان مجلہ پو اونے کی رخ پروی زین پ میاشت کی خ پروی زین پ دو میاشت کی زین پ درو میاشت کی فکر نہ کوی چھ دس یو مشخص وقت کورتا وٹا کی دا بد دی سبب چھ چھ خلق بم مرسر عادت چھ بے پیغه وقت کی پ مجلہ پ سی گرزو پ مطالب پ سی
او بالکل مجم پہلن کو تلو تا مجلہ خاصا نہ تا کہ پ ارادہ نہ دو سی ہارو دو میاشت کی انشاء اللہ مجو یو گانا پراو مصروف
یا تعلیم کی نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي چې خپل نمونه یاد کړي چې کوم کسان دي او لته سره کومه کوي
بلې کوي را سره او بل څه هم در سره او هغه نه غواړي چې خپل نمونه
واشي آنلاین څه کله د مجله تاسو خبروي تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجله لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي
نه اگر کوم څه مو په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو په لنډه د خپل غوډه برشتره موږ په خپل اکرام مجله په پانه باندې فیسبوک پانه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د ښځو په اړه چې د میرمنو په اړه چې د غوی د حقوقو په اړه چې او هر اونۍ هر یو اونۍ تر عنوان باندې د میرمنې تاسو په جنسانی سره باندې مېرمنو لپاره الګووی دا غوښتي چې جن دلوي او دا غوښتي معلومات پر او فلن د فارم دوه نه دوه مېرمنې مې چې اړتیا دي ان شاء الله نو څنګه کومه کې به ما وکړو
لفتانی شوان څخه مننه د اقرام مجلی د لومړي غنی د خبرېدو اعلان شوې ده د دې مجلی په فیسبوک باندې کلیکل شوې ده چې د دوبی غنه به ډیر ژر خبره شي
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دود پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته یو هم نورستان دی جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري د نورستان ولایت د کانتیباب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولی نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزې دي لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي زه اوس هم حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم
اتویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي دوی وی لدی عمله ډیر انجونی او هلکان لواد کول او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت وسیدونکو احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولبر اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نو 2,00,000 روپۍ اخلي او 2,00,000 نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزه ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنې د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه بلکې د ولور دود چې ډېرې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جوڑتے او محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل. Thank you.
سپوږمۍ کړه د زهرا پستې غزلې خندا تا د تنظرو ښکلې زرکې ګډې دلې د ستورو مست سترګې غلې غلې رپېدلې رو رو پہ مستی راغلہ دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلہ دزوانے اورے کبل دسندس پینوش گونا میں جھوڑ کے او